په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوید ازادي رادیو د خبرونې ته مو په سلامونو هرکلی کوو. د فراه ولایت په خاک سفید ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان پوځیانو ترمنځ جګړه روانه ده. په افغانستان کې یوه تښتول سوې هالنډي ښځه تر یوه اتیا ورځني برمتي وروسته نن خوشی سوه. نن جمعه ده، د وږي اسمبلۍ 6 د سپتمبر 11 14 کاله مخکې په امریکا کې په همدې ورځ د القاعده شبکې لخوا تروریستي حملې وسوې. په دې خبرونې کې په دې اړه هم مفصل راپور درته لرو، خو پیل له خبرونو کوو. احمد تکلی دروروي.
السلام علیکم. سلګونه وسلوالو له پرون رئیس د فراه ولایت پر خاک سفید ولسوالۍ حمله کړې او د ولسوالۍ محاصره کړې ده. د اسلامي دولت ډلې یادایش وسلوالو په ننګرهار کې یو دینی عالم په ډزو وژلی او په نیویارک کې لسګونه زره کسان نن په هغه ځای کې چې د 2001 کال د سپتمبر د 11 تروریستي حملې وشوې غونډه کوي. بشپړ خبرونه. د فراه امنیتي چارواکي پر خاک سفید ولسوالۍ د سلګونه وسلوالو د حملې خبر ورکوي. د خاک سفید امنیه قمندان عبدالجبار ازادۍ راډیو ته وویل چې له پرون رئیس شاوخوا 1500 وسلوالو پر دې ولسوالۍ حمله کړې او دغه ولسوالۍ محاصره کړې ده. امنیه قمندان وایي د ولسوالۍ پر مرکز او نږدې کلیو حملې شوي او جګړه اوس هم روانه ده. قمندان عبدالجبار جګړه درنه بولي او وایي چې پوځي مرستې ته سخته اړتیا شته. هغه په دې جګړه کې د اوختې مرګ ژوبلې په اړه څه نه دی ویلي. په دې اړه تفصیل د همدې خپرونې په دوام کې راځي. د بدخشان امنیتي چارواکي په دې ولایت کې د افغان ځواکونو په ځمکنیو او هوایی بریدونو کې د لسګونه وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د بدخشان د امنیه قمندانۍ ویاند لال محمد احمدزین ازادۍ راډیو ته وویل د تصفیوي عملیات په راغستان ولسوالۍ کې له 2 ورځو راهیسې پیل شوي دي. احمدزی همداراز یادونه وکړه چې په جګړه کې 3 تنه افغان سرتیري وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په ننګرهار کې سیمه ایز چارواکي وایي د اسلامي دولت ډلې یادایش وسلوالو په اچین ولسوالۍ کې یو دینی عالم په ډزو وژلی او د هغه کورنۍ له کوره شړلې ده. د اچین ولسوال حاجي غالب مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل وژل شوی ملا امام د پاکستان د سوات اصلي اوسیدونکی و چې هلته یې په یوه دینی مدرسه کې تدریس کاوه او پرون مازدیګر ووژل شو. د مجاهد په وینا پر دې دینی عالم د حملې پر مهال د داعش یو وسلوال هم وژل شوی او یو بل یې ټپي شوی. په خوست کې نن د شهید دونې په مناسبت غونډه جوړه شوې وه. په غونډه کې د خوست ولی حکم خان حبیبي وویل د شهید اونۍ یو ښه فرصت دی چې د شهیدانو د قربانیو او سرښندنو یادونه او د هغو لپاره دعا وشي. حبیبي له شتمنو او بډایو خلکو وغوښتل چې د شهیدانو له کورنیو او یتیمو ماشومانو سره مرسته وکړي. د خوست ولی له وسلوالو مخالفینو وغوښتل چې له جګړې لاس واخلي او پر ځای د هیواد د جوړونې لپاره ګډ کار وکړي. په غونډه کې د خوست قومي مشرانو او جهادي مشرانو هم په هیواد کې د یووالي او ملي وحدت د ټینګښت پر اړتیا ټینګار وکړ. په پام کې ده چې په نیویارک کې نن لسګونه زره کسان په هغه ځای کې چې د 2011 کال د سپتمبر په 11 او بخې چې د 2001 کال د سپتمبر په 11 تروریستي حمله وشوي راټول شي او د دې پیښې د 14 کلیزې په مراسمو کې ګډون وکړي. د سوداګرۍ د نړیوال مرکز پخوانی ودانۍ چې د حمله پرې وشوه اوس په یادګاری څلی او یو موزیم بدل شوی دی. د دې مراسمو په ترڅ کې به زنګونه وغږول شي او د هغه شاوخوا 3000 کسانو نمونه به په لوړ غږ یاد شي چې د القاعده شبکې لخوا پر دې ودانیو د 4 تښتول شویو مسافروړونکو الوتکو د جنګولو په نتیجه کې وژل شول. 2 الوتکې د سوداګرۍ د نړیوال مرکز په ودانۍ راپریوته او یوه په واشنگټن ډي سي کې د امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګون له 15 ودانۍ سره وجنګول شوې. یوه بل الوتکه وروسته لدې چې تروریستان د مسافرو له مقاومت سره مخامخ شول په پنسلوانیا کې په یو کاروند کې نسکور شوه. ولسمشر باراک اوباما به د مریلند په یو پوځي مرکز او دفاع وزیر اش کارټر به په پنټاګون کې په جوړ شوې یاد غونډه کې ګډون وکړي. د امریکا په سنا کې له ایران سره د اټومي موافقې لپاره په لومړي ځل رایه اخیستو کې د دې موافقې د ردولو هڅه ناکامه شوه. د دې موافقې د بریالیتوب لپاره 72 رایو ته اړتیا وه، خو نتیجه 52-42 په وړاندې شوه. اکثر ډیموکراتانو د موافقې په پلوي او جمهوري غوښتونکو یې پر ضد رایه ورکړې. د جمهوري غوښتونکو سناتور لنسی ګراهام وویل چې د بندیزونو له فسخه کېدو سره به د ایران حکومت د پیاوړي کېدو لپاره نور امکان ترلاسه کړي.
The biggest moment for change in Iran came in 2009.
په ایران کې د بدلون لپاره لوی چانس د 2009 کال د انتخاباتو پر مهال راغلی و کله چې ځوانان د مظاهرو لپاره واټونو ته راووتل، خو آیت الله خامنه‌ای هغه ووهل، وی وژل او زندان ته واستول. دا همغه آیت الله دی چې تاسو اوس $100 میلیارد ورکوئ چې د بم جوړولو ښکاره وسیله ده. د کانګرس غړي یوه بله اونۍ وخت لري چې له ایران سره د اټومي موافقې په اړه چې پر دې هیواد لګول شوي بندیزونه به په تدریجي ډول فسخه کړي څېړنه وکړي. له موافقې سره سم تهران ژمنه کړې چې خپل لانجمن اټومي پروګرام به محدودوي. ایران او د نړۍ شپږو لویو قدرتونو له څو کلونو خبرو وروسته د جولای په 14 نیټه په ویانا کې دا موافقه لاسلیک کړه. د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو ټینګار کوي چې د ایران چې د اوکراین په ختیځ کې د جګړې د ختمولو په مقصد په مینسک کې شوې موافقه باید روان کال تر پایه په بشپړ ډول عملي شي. پوروشنکو نن په کیف کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې د دې موافقې عملي کول باید د روان کال تر پایه بشپړ شي او مهلت یې نور نو باید اوږد نه شي. پوروشنکو وویل د مینسک په خبرو کې خپل استازي پخوانی ولسمشر لیونید کوچما ته لارښوونه کړې چې 2018 کال ته د دې مهلت د غځولو طرحه رد کړي. دا نظریه مخکې د اروپایي پارلمان مشر مارتین شولتز مطرح کړې وه او د لوهانسک او دونیتسک د بلتون پالو د استازو لخوا تایید شوې. پوروشنکو د روسیې لخوا د کریمیا د اشغال د دوام او د اوکراین په ختیځ کې د بحران د حل په وړاندې د خنډ جوړولو په صورت کې د نړیوالې ټولنې د جدي اقدامات غوښتنه وکړه. د عراق په لویدیز انبار ولایت کې یو جګپوړی مقام د اسلامي دولت ډلې یادایش لخوا د ویشتل شوي هوان په 14 کې ټپي شوی. د انبار ولایت د مرکز رمادي د جنوبي سیمې حمیره چارواکو ویلي فالح ال عیساوي پرون په داسې حال کې ټپي شو چې د داعش پر ضد د پوځي عملیاتو د تفتیش په حال کې و. عیساوي چې د انبار د ولایتي شورا مرستیال مشر دی، له دې پیښې وروسته بیرته پوځي اډې ته ستون شو. رمادي په مې میاشت کې د داعش د وسلوالو لاسته ورغی. که څه هم د عراق صدر اعظم حیدر العبادی ژمنه کړې وه چې رمادي به په څو ورځو کې له داعش څخه بیرته نیسي، خو عراقي ځواکونه په انبار ولایت کې د هغو سیمو د بیرته نیولو لپاره چې داعش ولکه پرې ټینګه کړې ډېر ورو پر مخ روان دي. او وروستی خبر د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایډن وایي د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ګډون په برخه کې زړه نازړه دی. بایډن په یو مرکه کې چې نن خپره شوه وویل دای ډاډه نه دی چې د انتخاباتي کمپاین درانه کارونه به ترسره کړی شي کنه، او آیا په دې انتخاباتو کې د بریا چانس به ولري کنه. دا خبرونه
تاسې ازادي رادیو ته واژیست. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې د فراولایت په خاک سفید ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان پوځیانو ترمنځ جګړه روانه ده. بلخوا د پکتیا ولایت په ډنډې پټن ولسوالۍ کې هم جګړه ده. په افغانستان کې یوه ترشتول سوې هالنډي ښځه تر یو اتیا ورځنۍ برمتي وروسته خوشی سوه. نن د سپتمبر 11 د 14 کاله مخکې په همدې ورځ په امریکا کې د القاعده شبکې لخوا تروریستي حملې وسوې. په یو مرکه کې اوري چې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ سوله کې څوک دخیل دي.
دا اصل کې د پنجاب او د افغان تر مابین مسله ده. د پاکستان وقداران د پنجاب خل هغه دا روغ نه غواړي، هغه نن هم خپل ستراتیژیک ډیپ پالیسی نه دی لګړي.
د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د جګړې له کبله دوه هندي سرتیري او دوه مشکوک یاغیان وژل سوي دي. د امریکا ځینې استخباراتي چارواکي اټکل کوي چې عراق او سوریه شاید تجزیه سي. د ازادي او اوریدونکو پروګرام په دې خپرونې کې د نورو مطالبو تر څنګ واورئ. څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل، د فراه ولایت امنیتي چارواکي پر خاک سفید ولسوالۍ د لسګونه وسلوالو د حملې خبر ورکوي. د خاک سفید امنیه قومندان عبدالجبار ازادي راډیو ته ویل چې له پرون راهیسې شاوخوا 1500 وسلوالو پر دې ولسوالۍ حمله کړې او دغه ولسوالۍ محاصره کړې ده. کوشش کوو چې په دې اړه د ازادي راډیو له خبریال سره تماس ونیسو او تاسو ته وروستي جزئیات درکړو. بله خبر دا ده چې راپورونه وایي د پکتیا ولایت په ډنډ پټان ولسوالۍ کې جګړه روانه ده او نن یې درېیمه ورځ ده. دا چې په دې اړه نور معلومات سیدی داود تپان تفصیل راکوي چې لسیمی را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړي. تپان صاحب، د جګړه ولې دومره غزیدلې او سیدی په دې اړه ورستی جزئیات؟
مننه سالی صاحب، تاسو ویلې سیدی د جګړې دریم ورځ ده، ولې د جګړې نن 15 ورځ ده او دا جنگ همداسې غزیدلې. جنگ د 402 سرحدي ځول کمانډان بصیر خپلواک په وینا دی پاکستانی ملیشه ځواکونو او افغان سرحدي ځواکونو ترمنځ ده. یعنی د دوی په خبره سي ملیشه ځواکونه مستقیما د طالبانو سره مرسته کوي او په دې جګړه کې برخه اخلي. دا جګړه څومره غځېدلې په دې کې ډېر ګڼ شمېر طالبانو بریت کړی دا په پښو غار سیمه باندې د مقبل په سیمه کې غټه پوسته وه سیف الله پوسته خیبر پوسته په دې باندې عملیات روان وو. عملیات روان دي طالبانو دا ځایونه نیولي وو ولې د خپلواک په وینا چې دغه ځایونه اوس د دوی په ولکه کې دي. په دې سیمه کې په ځینو کې وقفهیي جنګ روان ده او په ځینو کې شدید جنګ روان ده چې د دې جنګونو په ترڅ کې د سرحدي زونو د قمندان په خبره چې د دوی 15 تنه وژل شوي یولس تنه یې ټپیان شوي دي وروستیو جزئیاتو په اساس. او همدا ډول دوی وایي ستراویا زیات کسان طالبان وژلي او 15 ډېر زیات یې ټپیان کړي دي چې په ځینو کې په سیمه کې د دوی په وینا چې د ځینو وسلوالو جسدونه هم پاتې شوي دي او دوی هغه سیمې چې د دوی له ولکې وتلې وې د کمانډو ځواکونو د اردو او د دوی شریک عملیاتو په ترڅ کې لاسته ورغلي دي. خو په سیمه کې ټلیفوني رابطې په بشپړ ډول قطع شوې دي. هیڅ نه معلومیږي وضعیت نامعلوم حالت ته تللی ده. دوی وایي چې دوی د مرکز کابل نه هوایي مرسته غوښتي ده. همې ثقیله سلاوي غوښتي ولې تر اوسه پورې مرستې نه دي ترلاسه کړې. چالې صاحب
بلې تپن صاحب څه ویل کېږي چې په دغو وسلوالو کې آیا د حقاني شبکه هم شامله ده؟ ځکه چې اکثره په راپورونو کې په دغو ولایتونو کې د حقاني شبکې فعال حضور راپورونه ورکول کېږي.
د حقاني شبکې فعال تر اوسه پورې نه حکومت څه او نه وسلوالو مستقیما څه ویلي دي. ولې وسلوالو رسنیو ته په استول شوي پیغام کې ویلي دي چې طالبانو په دې سیمه باندې جګړه پیل کړې، دوه قرارګاوې سوځلې دي، زیات شمېر مهمات یې لاسته ورغلې دي او ځینې پوستې د دوی تر ولکې لاندې دي. ولې دا یې لا هم نه دي ویلي چې په دې کې د دوی سره د حقاني شبکې مستقیما دخیل دي که نه ټول د نور ګروپونه.
بلې تاسو ویل چې دغه جګړه 15 ورځې کېږي چې روانه ده، ملکیانو ته څه تاوانونه اوښتي دي؟ په سیمه کې تاسو به له خلکو سره خبرې کړې وي؟
مون مخکې خبرو کې ویل چې په بشپړ ډول ټلیفونونه قطع شوي دي او ملکیانو وضعیت هم غیر نارمل ښودل کېږي. خو مونږ پرله پسې ډول هڅه کړې ده په سیمه کې د پاکستان ځینې ټلیفونونه چې هماغه سرحد سیمه کې کار کوي د هغو نه د معلوماتو په اساس مونږ ویلی شو چې هلته خلک کلابند غوندې دي او نشي کولی چې دوی خپلو ورځنیو چارو ته لاسرسی پیدا کړي.
داود تپان وو په پکتیا کې ومردل چې په ډنډ پټان ولسوالۍ کې 15 ورځې کېږي چې جګړه روانه ده. په دې جګړه کې د چارواکو په خبره چې 15 سرحدي پوځیان وژل شوي، یوولس ټپیان دي او په دې بهیر کې تر اویا زیات وسلوال طالبان هم وژل شوي دي. بلخوا د فراه ولایت امنیتي چارواکي پر خاک سفید ولسوالۍ د سلګونو وسلوالو د حملې خبر ورکوي. د خاک سفید امنیه قومندان عبدالجبار ازادي راډیو ته ویلي چې له پرون راهیسې شاوخوا 1500 وسلوالو پر خاک سفید ولسوالۍ حمله کړې او دغه ولسوالۍ سره کړی ده. احمد تکل شیبه مخکې په سیمه کې د ازادي رادیو له خبریال احمد شاه فطرت څخه په دې اړه وروستي جزئیات غوښتي.
د فراه خاک سفید ولسوالۍ باندې د وسلوالو طالبانو څخه بریدونه پیل شوي د امنیتي چارواکو په خبره د شیبه مخکې هم ما د دغه ولسوالۍ د امنیت قمندان سره خبرې وکړې. امنیت قمندان وایي چې جګړه اوس هم روانه ده او دې چې کوبکي ځواکونه ورغلي وو هغوی هم د وسلوالو طالبان د بل کمین سره مخامخ شوي دي. د سفید ولسوالۍ په څو برخو کې چې وایي د خوشکاوي او خوځو دا منطقې او همداشان په خپل ولسوالۍ په مرکز باندې اوس هم جګړه روانه ده. دا خبره چې د سیمې څخه هم ځینې خلک دا ځینې خپل کورونه یې بار کړي د سیمې څخه پکې جګړه درنه وه او تر اوسه پورې چې موږ معلومات ترلاسه کړي دي دوه ماشومان هم په دې جګړې کې چې په یو کور کې د عوام د لګېدو له امله ټپیان شوي دي. ویل کېږي چې دواړه لور ته درنه مغزوب راوستې ده خو ځکه چې د خاکسفید ولسوالۍ د فراه څخه ډېر لرې ده نو تر اوسه د هېڅ معلومات نشته چې څه هم د دواړه لورو وژل شوي
یا
خو مغزوب له وایي درنه ده.
فطرت صاحب مخکې په خاک سفید کې د داعش د وسلوالو د حضور په اړه راپورونه هم ورکړل شوي وو. دا جګړه په دې جګړه کې وسلوال طالبان ګډون لري که هماغه د داعش وسلوال دي؟ دقیقا څوک دي؟
د سیمې څخه هم چې موږ معلومات کړي دي او خلک او امنیتي چارواکي هم چې وایي دا جګړه د باور یوازې د خپله وسلوالو طالبانو لخوا مخته بیل کېږي. تاسو اوریدونکو په یاد چې موږ مخکې داعش او طالبانو په خاک سفید کې جګړه وکړه بیا داعش له خاک سفید ووتئ چندان ولسوالۍ ته لاړې. نن په جګړې کې هم مستقیما وسلوال طالبان لاس لري. تقریبا امنی قمندان وایي چې د 1500 تن په شاوخوا کې کسان دي چې د ټولو فراه د ولسوالۍ نه د بشرود او بلابلوکو د دې سیمو څخه راغلي او داسې ویل کېږي هو دا هم لري چې د ولسوالۍ مرکز پاتې کې ځکه محاصره کړې او تر اوسه پورې دوی وایي چې موږ ستاسو مقامات کوو او هیچا ته اجازه نه ورکوو چې ولسوالۍ ته نږدې شي.
د ازادي رادیو خبریال احمد شاه فطرت و چې په خاک سفید ولسوالۍ کې د روانې جګړې په اړه معلومات ترکول. د خاک سفید امنیه قومندان ازادي رادیو ته ویلي چې په رون راهیسې شاوخوا 1500 وسلوالو پر دې ولسوالۍ حمله کړې او دغه ولسوالۍ محاصره کړې ده. نن د ماپښین له دریو تر څلور بجو پورې د فراه ولایت پر امنیتي وضعیت او نورو مسایلو خبرې کوو. که تاسې هم کومه پوښتنه یا نظر لرئ کولی سئ چې دغه پروګرام ته چې پر دریو بجو پیلېږي زنګ را ووهئ او د فراه والي آصف ننګ به ستاسو پوښتنې ځوابوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
یوه هالنډۍ خیریه کارکوونکې چې نامعلومو وسلوالو په افغانستان کې برمته کړې وه خوشې کړی سوې ده. د هالنډ د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دغه ښځه څه باندې 80 ورځې د برمته کوونکو په ولکه کې وه. تفصیل په څو شیبو کې. د هالند هیواد خیریه کارکونکو انیا دی بیرچ د جون میاشتې پر 22مه په کابل کې تښتول سوی و. د پنځشنبه پر ورځ خوشی کړی سو. د هالند د بهرنیو چارو وزیر برت کویندرز په یو بیان کې وویل چې دغه هالندۍ خیریه کارکونکو خوشی سوی او په کابل کې د هالند په سفارت کې د وضعیت هم شدی. د ویلي چې خوشاله دی دغه هالنډۍ ښځه تر یو اتیا ورځنۍ برمتي وروسته روغ رمټه خوشی سوې ده. تر اوسه معلومه نه ده چې دغه هالنډۍ ښځه د چا لخوا تښتول سوې وه. د هالنډ د بهرنیو چارو وزارت هم په دې اړه جزئیات نه دي ورکړي. کومې ډلې هم د دې تښتونې مسؤلیت نه دی منلی. د فرانسې خبري اژانس لیکي چې انیا دی بیر یوه تجربه کاره خیریه کارکونکې ده چې له 15 کلونو زیاته موده د ملګرو ملتونو اړوندو سازمانونو سره کار کړی او له 2 کلونو راهیسې په کابل کې په کار بوخته وه. آژانس لیکي چې هغې دا مهال د سویس هیواد له یوې اړوندې غیر دولتي موسسې سره کار کوه چې په رڼا ورځ په کابل کې وتښتول سوه. دغه هالنډي شریزه د هالند رسنیو ته د پنځمې پرز د ټلیفون د لارې وویل چې اختطاف کوونکو ښه چلند ورسره کاوه، خوړه او اوبه یې هم ورکولې. د فرانسې خبری اجنس لیکي په افغانستان کې د وروستیو کلونو په ناکراریو کې د مرستندویو ادارو کارکونکو ته هم مرګ ژوبلا وښتېده ده. اجنس د سیف د چلډرن موسسې د 15 کارکونکو مسالې ته اشاره کړې چې په اورزګان کې کار کاوه او په اپریل میاشت کې تر 54 ورځو وروسته یې مړی وموندل سول. تیر میاشت په کابل کې یوه جرمنۍ ښځینه خیریه کارکونکې هم وتښتول سوه. د فرانسې خبری اجنس په باور دغه پیښې په جګړه ځپلي افغانستان کې د بشري کارکونکو په وړاندې د پرتو خطرونو زیاتوالی ښیي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
نن د سپتمبر 11 پر امریکا د القاعده شبکې لخوا د تروریستي بریدونو 14 کلیزه ده. تر دغې پیښې وروسته د امریکا په مشرۍ د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره یو نړیوال ائتلاف جوړ سو. د دغه ائتلاف له رامنځته کېدو سره پر افغانستان د پوځي برید او د نتایجو په اړه یې بېلابېل نظرونه مطرح سوي دي. قسیم سولمل په دې اړه بشپړ راپور چمتو کړی چې د سوداګرۍ له نړیوالو مرکزونو سره د الوتکې د لګېدو او د خلکو په غږونو پیلېږي.
د سپتمبر 11مه د امریکا پر خاورې د القاعده شبکې له تروریستي برید او په نتیجه کې په افغانستان کې د نړیوال پوځي ماموریت له پیلېدو پوره 14 کاله تیریږي، خو لا هم افغانستان د یو ډاډمن امنیت او ثبات خاوند نسو او په دغه هیواد کې د نامنۍ لمن ورځ تر بلې پراخیږي. د دغه پیښې په نتیجه کې د نړۍ خاصتا د افغانستان په کچه د رامنځته سوو بدلونونو په اړه بېلابېل نظرونه سته. د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس او د چارو کارپو روحلا امین د تروریزم پر وړاندې د مبارزې لپاره د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف جوړېدل ګټور بولي، خو وایي چې دغه مبارزې لکه څومره چې تمه ترې کېدله نتیجه نه درلوده.
هغه اهداف چې په لومړي سر کې په افغانستان او نړۍ کې د امریکا د حضور لپاره ټاکل شوی وو ځینو ته یې ورسېدل. القاعده ډله کمزورې شوه، خو که فکر وکړو که امریکا کوم څه ترلاسه کړي وي دوه برابره یې له لاسه ورکړي دي.
د کارپوهانو په باور یو له هغو عواملو څخه چې نړیواله ټولنه ونتوانېده په افغانستان کې خپل ټول اهداف ترلاسه کړي، د پخواني ولسمشر حامد کرزی او امریکا ترمنځ د نظرونو اختلافات وو. دوی وایي دغه اختلافات د امریکا لخوا د پاکستان په خاوره کې د تروریستي مرکزونو د نه په نښه کولو په خاطر رامنځته سوي وه. دغه کارپوهان همدارنګه وایي چې د عراق جګړه هم د دې لامل وګرځېده څو د امریکا پام له افغانستانه واوړي او په دغه هیواد کې له تروریزم سره پیل سوې جګړه منحرفه سي. د ولسي جرګې ځینې غړي هم وایي نړیواله ټولنه په افغانستان کې هغو اساسي هدفونو ته ونه رسېده چې له امله یې په دغه هیواد کې پوځي ماموریت پیل کړی و. دا اساسي اهداف څه دي؟ د ولسي جرګې غړی عبدالقادر اجزازی په اړه وایي
یو لوی او اصلي او لومړنی هدف چې په افغانستان کې وکمل سرتاسري صلح راولي او ټول تروریستان دا ټول به مهار کوي، نه یوازې په افغانستان کې بلکې په پاکستان کې او منطقه کې به یو دایمي صلح راولي. او تاسفانه په دې کې نړیواله ټولنه خصوصا نیټو او امریکایان ناکام پاتې شول.
خو دې ته په کتو چې په افغانستان کې د نړیوالو د دیرلس کلن پوځي ماموریت له ختمېدو سره سره لا هم په دغه هیواد کې د تروریستي ډلو فعالیتونه دوام لري، پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي چې په افغانستان کې روانه جګړه پردې ده.
زما په نظر په افغانستان کې دا جنگ یو جوړ شوی جنگ دی، شپږی کې افغانان د نورو د منفعتو لپاره قرباني کیږي او قرباني سول. موږ د امریکای یا د نورو ستر هیوادو د منفعت لار نه نیسو، خو موږ دا وایو چې کتاسي افغانستان ځان ته حق ځای بولي چې د هغه څخه تاسو خپل منفعت په پراخه پیمانه اخیستای سي او یو پایګار د دې منفعت لپاره چې جهاني منفعت ستاسو دلته غواړي. نو د افغانستان منفعت ته باید توجه وکړي.
نه یوازې د افغانستان پخوانی حکومت بلکې د اوسني حکومت چارواکي هم پر پاکستان له دې عمله انتقاد کوي چې له تروریستانو څخه ملاتړ کوي او د افغانستان په چارو کې مداخله کوي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغانستان او سیمه د هغو تروریستانو له اړخه له خطر سره مخامخ ده چې له شمالي او جنوبي وزیرستان څخه دغه هیواد ته صادر سوي دي.
موږ په دې وتوانېدو چې ټول منطقې ته قناعت ورکړو چې افغانستان کې ثبات او سوله د ټولې منطقې په پنافت. نن هغه گروپونه چې شمالي او جنوبي وزیرستان نه وستل سول او موږ ته صادر سول ټول منطقې ته خطر دي.
د 2000 میلادي کال د سپتمبر په 18 نیټه د القاعده شبکې له خوا تشول سوي دوی الوتکې په نیویارک کې د سوداګرۍ له دوه نړیوالو برجونو او یوې د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون سره ولګیدله. د دغه حمله په نتیجه کې په امریکا کې نږدې 3000 کسان وژل سول چې پکې 19 د القاعده شبکې غړي هم شامل و. تر حمله سمدستي وروسته د امریکا د وخت ولسمشر جورج دبليو بوش په یو بیانیه کې دا پیښه د امریکا په تاریخ کې تر ټولو ستره تروریستي حمله او یو ملي تراژیدي یاد کړه.
نن موږ له یوې ملي تراژیدۍ سره مخامخ شولو چې په یوې تروریستي حملې کې د نړیوالې سوداګرۍ برجونه ونړول سول. مالم رستیار ولسمشر او د اف بی آی له مشر سره خبرې وکړې څو په دې برخه کې هر اړخیزې څېړنې وکړي.
د سپتمبر 18 پیښې د تروریزم په وړاندې د یو پراخ نړیوال ائتلاف رامنځته کېدو ته زمینه برابره کړه چې له مخې شاوخوا 1,00,000 نړیوال ځواکونه په افغانستان کې له القاعده او طالبانو سره د مبارزې لپاره افغانستان ته راغلل. پر افغانستان د نړیوال ائتلاف تر پوځي برید یوه میاشت وروسته د طالبانو رژیم چې القاعده ته یې په خپله خاوره کې پناه ورکړې وه سقوط وکړ. د دغه پیښې په ارتباط د جرمني د شپیګل مجلې لخوا په تازه خبرسو راپورونو کې راغلي چې د امریکا متحده ایالاتو هغه وخت پر افغانستان د اټومي وسلې پر کارولو هم غور کړی و. له دې سره جوخت نړۍ د دغه جنگ ځپلي هیواد د بیا رغونې لپاره میلیاردونه ډالر ولګول، هغه فرصت چې د افغانستان په تاریخ کې بې ساری بلل سوی دی. د افغان امنیتي ځواکونو روزنه، د تعلیم پراخوالی، بشري حقوقو ته پام کول، په دغه هیواد کې د ولسواک نظام رامنځته کول او داسې نور موارد په افغانستان کې د نړیوالو د پوځي او ملکي حضور له سترو لاسته راوړنو څخه یادېږي. په افغانستان کې د نړیوالو د پوځي ماموریت نیمګړتیاو ته په کتو اوس پوښتنه دا ده چې آیا افغان دولت دومره پیاوړی سوی چې وکړی سي روانه جګړه پر مخ بوزي او دوام ورکړي؟ د بهرنی چار وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس فرامرس تمنا وای نړۍ په افغانستان کې یو داسې اساس کښېښوی چې له مخې به یې دغه هیواد د یوې اوږدې مودې لپاره نړیوال ملاتړ له ځانه سره ولري.
در پیامد حضور ایالات متحده امریکا
دی وی زه فکر کوم په افغانستان کې د متحده ایالاتونو او نورو سترو پیاوړو هیوادونو له حضور سره کچیر په یوشتمه پیړۍ کې افغانستان پرمختګ کوي نو د افغانستان نوی نسل به تل د نړیوالو احسان مندوي د دې لپاره چې افغانستان ته یو نوی مثبت نظر ورکړي برخه کړ که څه هم ویل کېږي چې د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11 نیټې تر سره کوونکي ډله القاعده اوس د پخوا په څیر پیاوړې نه ده خو د داعش په څیر ډلو رامنځته کېدو د افغانستان او نړۍ په کچه نوې اندېښنې رامنځته کړې دي د چاروشنو کې وایي چې نړیواله ټولنه باید له تروریزم سره د مبارزې لپاره یوازې د یوې ترهګرې ډلې په ځپلو اکتفا ونه کړي بلکې د دغو ډلو تمویلوونکي سرچینې او د هغوی پناه ځایونه هم له منځه یوسي که نو نړۍ به د سپتمبر د 11 غوندې نورو تروریستي پیښو شاهده هم اوسي
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
د پاکستان د کورنیو چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان وایي د افغان راجستر سوي کډوالو د واپسي لپاره افغان حکومت سره خبري روان دي د ویلي نه راجستر سوي افغانانو نوملیکنه په دغه هیواد کې نه غواړي په دې اړه نو تفصیل له اسلام آباد د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبريال ریاض موساخیل پر راپور کې
د زیارت پورز ماخام د ترهګرۍ ضد کامی تګلارې باندې د عمل درآمد جاج غستو د پاره د شوي دوو غونډو وروستو میډیا سره په خبرو کې د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان وې چې د اکشن پلان تر لاندې په زیاتره نقطو عمل درآمد شوي دی خو په ځینو برخو اوس هم کار په کار دی د زیاته کړه چې په دغه برخو کې یوه د افغان کډوالو مسله ده چې پکې د دوی په عزت سره بیرته وطن ته لیږل هم شامل دي خو تر څو چې افغان حکومت د لړکې څه فیصله نه وي کړې تر هغې پاکستان څه قسمه اقدام نشي کولې او دې سلسله کې افغان حکومت سره خبرې روانې دي چودري نثار علي خان زیاته کړه چې د رجسټرډ افغان کډوالو تر څنګ 15 لکه غیر رجسټرډ افغانان هم پاکستان کې میشت دي
ویل کېږي چې 15 لکه غیر رجسټر کډوال دي او داسې تجویزونه داخله وزارت ته راغلي وو چې د دوی نوملیکنه دي وشي خو زما دریز دی چې داسې نه ده پکار دې سره به دې خلکو ته هم قانوني حیثیت میلاو شي بل چې کوم رجسټر خلک دي د قانون مطابق دوی پاکستان کې کاروبار نشي کولی او نه جایداد اغستې شي خو دوی داسې کوي او د کیمپونو په ځای د آبادی په منځ کې اوسېږي نو د دوی د واپسۍ لپاره افغان حکومت سره خبرې روانې دي او تر څو چې افغانستان سره زموږ معاملات نوی هوار شوی تر هغه موږ دوی په بایزت طریقه بیرته نشولې کلې
انکو واپس بایزت طریقې سره نه بیس سکتے
آیا افغانستان کې حالات د دې جوګه دي چې افغان کډوال بیرته خپل وطن ته ستانه شي او یا پاکستان داخلك واپس لګل شي په دې اړه مو کابل کې د پاکستان په خوانی سفیر او د پاکستان افغانستان په چارو نظر لرونکي رستم شاه مومن نه تاسو کو نو دوی
دا غلین
پخپل
دی او یم پخپل حکومت شلګه او بنګلس لګه افغانان په زور واپس نشي
رجسٹرڈ افغان کډوالو د نوملیکنې نه کولو پاړه د چودري نثار علي خان بیان د افغان امور ماهر او خبريال طاهر خان په وړاندې کې خود او دا هم چې د دې سګټه او تاوان دی نو دوی
افغان کډوال پاکستان کې کوم رجسٹر نه دی د هغه رجسٹریشن د هغه نوملیکنه یا نامې سب د دې ډیر زیاته فائدہ ده او هیڅ نقصان نشته او فائدہ دا ده مهمه چې پاکستان کې د 1 میلیون زیات افغان کډوال د هغه نمونه پاکستان سره نشته او هیڅ چاته پته نشته چې دا خلک د کې اوسې دي د ویبسټ نه د دې رجستریشن یو خدای غلط فهم کې دي چې د چودري نثار وی چې دی هم قانوني سي پالنګ دا خبر مخکې نه واضح شوه دا چې د دوی د نمونو د لیکنو معنی به هیڅ کله هم دا نه وي چې د عارف بنیاد باندې د اختیار په پاکستان کې اوسېدو یا بدی تشاره دوی فقط د دې معلومات اصله ول جدي په کوم ځای کې اوسې دي که سبا فرص کې دوی واپس لوغه د غوی نو دا معلومات چې را پلانې په کوم ځای کې موجود دي
ټاکل شوی و چې روان کال جولای میاشت کې به د غیر رجسٹرډ افغان کډوالو د نوملیکنې عمل شروع کیږي او د غلړ کې به د افغان حکومت او نادرا لخوا پاکستان کې میش ټول غیر رجسٹرډ افغان کډوالو ته پاسپورتونه او ویزې ورکول شي خو تر دې دمه په دغه پروژه کار نه دی شروع شوی ریاض موساخیل مشال ریډیو اسلام آباد
ازادي راډيو د مدني ټولنو د جوړولو د ديموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي او اوریدونکو اونیس پروگرام په همدې خبرونه کې اوریدل سي چې ستاسو ټلیفوني پیغامونه په شی ځای سي ودی. خو په افغانستان کې د مبشین 2 بجې او 1:30 دقیقې کېدونکې دي. د مهمو خبرونو سرخطونه له احمد تکل ناوړي.
د فرا چارواکی وایي سلګونه وسلوالو د دې ولایت په خاک کې سفید ولسوالۍ حمله کړې. د فرا امنیه قومندان ازادۍ راډیو ته وویل چې حمله پرون پیل شوه او خاک سفید ولسوالۍ اوس د وسلوالو لخوا کلابند شوې ده. د بدخشان چارواکي په راغستان ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو د پیل خبر ورکوي. د چارواکو په وینا په دې عملیاتو کې شاوخوا 1.5 وسلوال او همداراز 3 افغان سرتیري وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. په ننګرهار کې سیمه ایز چارواکي وایي د اسلامي دولت ډلې یادایش وسلوالو په اچین ولسوالۍ کې یو دینی عالم په ډزو وژلی او د هغه کورنۍ له کورې ایستلې ده. په نیویارک نن لسګونه زره کسان په هغه ځای کې راټولیږي چې 14 کاله مخکې د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11مې تروریستي حملې وشوې. د امریکا په سنا کې له ایران سره د اټومي موافقې لپاره په لومړي ځل رایو اخیستو کې د دې موافقې د ردولو هڅه ناکامه شوه. د موافقې د بریا لپاره 6 رایو ته اړتیا وه، خو نتیجه 55 د 24 رایو په وړاندې شوه. اکثر ډیموکراتانو د موافقې په پلوي او جمهوري غوښتونکو یې پر ضد رایه ورکړې. د اوکراین ولسمشر پترو پوروشنکو نن ټینګار وکړ چې د اوکراین په ختیځ کې د جګړې د ختمولو لپاره د مینسک موافقه باید د روان کال تر پایه په بشپړ ډول عملي شي. او د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن وایي د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ګډون په برخه کې زړه نازړه دی.
د خبرونو لنډیز مو له ازادي رادیو واورېدل دي. او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ولولئ چې ادرس یې د ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. د امریکا د استخباراتي ادارو مشران اټکل کوي چې عراق او سوریه شایي د دولتونو په بڼه پاتې نسی او دا امکان شته چې دواړه هیوادونه پر څو برخو سره وویشل سي. امریکایي چارواکو دا هم ویلي چې په راتلونکي یوه یا دوه لسیزو کې شایي د منځني ختیځ اوسنی جوړښت په خپل حال پاتې نسی. د ازادي رادیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات له مرزوان مراد ناوري.
د امریکا د دفاع استخباراتو مشر ډګر جنرال وینسنت سټیوارت وای د باور لري چې عراق به په دریو برخو سونی، شیعه او کورد سیمو وشل شي. جنرال سټیوارت په واشنگټن کې یو کانفرنس ته ویل د سوریې په اړه هم د ورته اټکل کوي چې دا هیواد هم خای په دوو او یا دریو برخو وشل شي. د امریکا د استخباراتي مشر په داسې حال کې دا څرګندونه کړې دي چې د عراق د کوردستان خپلواکي سیمې مشر په دې وروستیو کې ویلي چې عراق خای د یو متمرکز دولت په توګه پاتې نشي. مسعود برزانی له سی ان ان تلویزیون سره په خپل وروستۍ مرکه کې ویلي کوردانو ته په کار نه ده چې مرکزی حکومت ته هغه سیمې وسپاري چې له سخت دریسو څخه د نیولو لپاره کوردانو قرباني ورکړې ده. مسعود برزانی ویلي عراق د ماتېدو په حال کې دی. د ده په خبره د بغداد مرکزی حکومت پر هیڅ شي کنټرول نه لري او د پوس او پولیسو په ګډون هر څه په ماتېدو دي. نوموړي ویلي اوس وخت رسېدلی دی چې د کوردستان خلک د خپل راتلونکي په اړه پرېکړه وکړي. د امریکا د دفاعي استخباراتو مشر وایي متحده ایالات د عراق او سوریه د تجزیه غوښتونکي نه دي. خو د وینسټن سټیوارت په خبره دا احتمال چې دا دواړه هیوادونه په څو برخو تقسیمیږي مخ په زیاتېدو دی. د متحده ایالاتو د مرکزی استخباراتو یا سی آی اے مشر جان برینن هم د دفاعي استخباراتو د مشر د اټکل پخلی کوي او وایي چې د عراق او سوریه پولې لا پر ځای دي. خو دا سرحدونه د حکومتونو له لاسه وتلي او د داعش تر کنټرول لاندې راغلي دي. د سی آی اے مشر وایي د عراق او سوریه خلک اوس ځانونو ته د یو ملت هویت نه ورکوي، بلکې ځانونه د خپلو قومونو او مذهبي فرقو په توګه معرفي کوي. جان برینن ویلي د په دې باور دی چې منځنی ختیځ به هم پراتلونکي یوې او یا دوو لسیزو کې په اوسنی حالت او اوسنی بڼه پاتې نشي.
د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د جګړې له کبله دوه هندي سرتیري او دوه مشکوک یاغیان وژل سوي دي. نننۍ پیښه په داسې حال کې سوي چې د هندوستان او پاکستان استازو په دې لنجمن سیمه کې پر روان امنیتي وضعیت خبرې کړې دي. دا هم د فرانسې خبري اژانس د راپور جزئیات. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د دوو هندي سرتیرو او دوو مشکوکو یاغیانو وژنه د وروستیو اونیو تازه پیښه ګڼل کیږي. په وروستیو کې د کشمیر لانجمنې سیمې په سرحدونو کې د هند او پاکستان د پوځیانو ترمنځ ډزې او شخړې لوړ حد ته رسیدلې دي. په دې ځای کې د هند او پاکستان ګڼ پوځیان او پوځي وسایط ځای پر ځای شوي دي. د هندوستان پولیس وایي جګړه پرون ناوخته وروسته له دې پیل سوه چې د هند پوځ داسې معلومات ترلاسه کړل چې سختریزې وسلوال په رالیبال کلي کې چې د سرینګر د شمال لویدیځ په 80 کیلومتره کې پروت دی ځای پر ځای شوي دي. په سیمه کې د پولیسو یو مرستیال مشر غریب داس د فرانسې خبري اژانس ته وویل په جګړه کې دوه تروریستان او دوه سرتیري وژل شوي دي. د فرانسې خبري اژانس لیکي هند له ډېره وخته پر پاکستان تور پورې کوي چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د نفوذ لپاره سختریز یاغیان په وسلو سنبالوي او پوځي روزنه ورکوي، خو اسلام آباد دا تورونه ردوي او وایي په ډیپلوماتیک او اخلاقي لحاظ د کشمیریانو ملاتړ کوي چې کوشش کوي خپله د خپل برخلیک د ټاکلو توان عمومي. د وروستیو وژنو خبرونه په داسال کې ورکول کیږي چې د پاکستان د ملیشه ځواکونو چارواکو په نیوی ډیلی کې د هند د کورنیو چارو له وزیر راجنات سنگ سره په کتنه کې د سرحد پر امنیتي مسایلو خبرې کړي. له کله چې په 1947 میلادي کال په سیمه کې د برېټانیا استعمار پای ته ورسید، کشمیر په اټومي وسلو د سمبالو دوو ګاونډیو هیوادونو پاکستان او هندوستان ترمنځ ویشل شوی دی. دواړه هیوادونه د سیمې پر ملکیت دعوه لري او څو ځله یې په خپلو کې جګړې هم کړې دي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د دې خبرونه مهم راپور مو دا و چې د فرا امنیتي چارواکي پر خاکي سفید ولسوالۍ د سلګونه وسلوالو د حمله خبر ورکوي. د خاکي سفید امنیه قومندان عبدالجبار ازادي رادیو ته ویل چې له پرون راهیسې شاوخوا 1500 وسلوالو پر خاکي سفید ولسوالۍ حمله کړې او دغه ولسوالۍ محاصره کړې ده. نن د ماپښین له دریو تر څلور بجو پورې د ولایت په ولایت پروګرام کې د فرا ولایت پر وضعیت خبرې کوو. که تاسو هم پوښتنه یا نظر لرئ کولی سئ پروګرام ته زنګ راووهئ، شمیرې هغه وخت اعلانېږي. د ازادي او اوریدونکو اونیس پروگرام په یو رپورٹ پسې اوریدلی سي. په داسل کې چې اروپا له دویم نړیوال جګړې را وروسته تر بل هر وخت د پناه غوښتونکو له ستر بحران سره مخامخ ده، د اروپایي هیوادونو وزیران نن په پراګ کې غونډه کوي چې د مهاجرو د منولو پر سر خپلمنځي اختلافات حل کړي. اتریش له هنګری سره د ریل ګاډو تګ راتګ درولي، خو یونان وایي چې د کډوالو سیل ور روان دی. اسمت سروان او نور تفصیل.
د پنځشنبه په ورځ په اروپا کې د پناهغښتونکو د بحران پر سر اختلاف هغه مهال لا ژور شو چې د بالکان د سیمې د هیوادونو له لارې هنګري ته نور مهاجر ورسېدل. د مسالې د اتریش حکومت مجبور کړ چې له هنګري سره د ریل ګاډو تګ راتګ ودروي. جرمني چې تر ټولو زیات پناهغښتونکي ور روان دي او د کډوالو تر ټولو زیات پیټی ته یې اوژور کړی ده، خبرداری ورکوي چې د اروپایي اتحادیې پر غړیو هیوادونو د 1,60,000 نویو راغلیو پناه غوښتونکو د ویشلو لپاره د دې اتحادیې پلان په سمندر کې د یوه څاڅکي غورځولو ته ورته دی. دغه پلان د اروپایي اتحادیې ختیځو غړیو په تیره بیا هغوی چې د کډوالو د لارې په سر کې پراته دي لکلک مخالفت سره مخامخ شوی دی. دوی وایي د ونډې پر اساس به د پناه غوښتونکو د ویشلو پلان ونه مني. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر به نن د پراګ په غونډه کې هڅه وکړي چې د ختیځ اروپا هیوادونو ته قناعت ورکړي. په همدې حال کې د امریکا متحده ایالاتونو وویل چې سوریهوالو ته به پناه ورکړي. د سپینې ماڼۍ ویندوی جوس ارنست پنځشنبه په ورځ په واشنگټن کې یوې خبري غونډې ته وویل یو کار چې د امریکا متحده ایالاتونو کولی شي هغه دا دی چې په متحده ایالاتونو کې سش کال په دې مالی کال کې چې د روانې میاشتې په پای کې بشپړیږي نور سوري پناه غوښتونکي ومني. امریکا نږدې 1,500 سوري کډوال مني. د اروپا اتحادیې هیوادونه د پناه غوښتونکو له لوی بحران سره مخامخ دي. د مهاجرت دومره لوی بحران اروپایي هیوادونو له دوهمې نړیوالې جګړې را وروسته نه و لیدلی. د ختیځې اروپا هیوادونه د لویدیځې اروپا له هیوادونو غواړي چې خپلې پولې د پناه غوښتونکو پر مخ پرانیسي. د یونانی پولیسو په وینا د دغه هیواد لیسبوس ټاپو ته د دوشنبې د ورځې تر ماښامه پورې شاوخوا 2,500 رسېدلي کډوال ثبت شوي چې اکثره یې سوري کډوال دي چې له ترکیې څخه د اوبو له لارې دغه ټاپو ته رسېدلی دي. په هنګري کې پولیسو د پنځشنبه په ورځ وویل 3,321 تنه په تیرو 24 ساعتونو کې دغه هیواد ته داخل شوي او هڅه کوي چې د مهاجرو خلاف د نوي قانون تر نافذېدو مخکې د دغه هیواد له پولې واوړي. اتریش پرون پنجشنبه له هنګری سره د ریل ګاډي تګ راتګ د زیاتو کډوالو د ورتلو په خاطر ودراوه. د اتریش حکومت د بسونو، ترانسپورتي شرکتونو او عامو خلکو وغوښتل چې دغه هیواد ته پناه غوښتونکي ورنه ولي. په سربیا کې دولتي تلویزیون وایي چې 15,000 کډوال ورغلي دي او صدر اعظم یې خبرداری ورکوي چې د مهاجرت د نوي قانون له نافذېدو سره به وضعیت نور هم خراب شي.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر،
د ازادي او اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم. د دې بیا تاسو د خپل خبرونه یعنی تاسو د راغلو پیغامونو د خبرېدو وخت را رسیدلی دی. د نورو خبرونو په دوام زموږ یو شمیر اوریدونکو د نورو ستونزو ترڅنګ د ناامنۍ په اړه خپل پیغامونه موږ ته راستولې دي او غواړي چې مسؤلین یې ژغ ووري. نور مونږ څنګه له دوی څخه به وورو. الو،
سلام علیکم. زه روزګان وایم چې د ساعت له ساعت څخه یا کاس خبره کوم موږ د مشکلات مرلارې باندې جنگونه دي. یو پارسال وړه په درې سره درې نیم زر لارې باندې موږ د شاغلي محترم اشرف غنی سره غوښتنې لرو چې موږ سره کومه کوي کې. وسلام،
السلام علیکم وروره. د پکتیکا ولایت د جنخیل ولسوالۍ د کټواز ته سره خبره کوم تماس. ما دغه نظر د وروره دغه رئیس جمهور صاحب ته یا وزیر دفاع صاحب ته دغه پیغام ده چې دغه په واضح ولسوالۍ باندې د پکتیکا ولایت واضح ولسوالۍ باندې نن لسمه ورځ چې دغه جنگونه کیږي، دغه د پاکستان له طرفه طالبان دهشتګر راوړي، دغه پوسټو باندې جنگونه دي، په کلیو باندې، په مالی پولیسو باندې جنگونه دي. کمانډان د پکتیکا دی ولایت قرار ورته ناسته، نه امر ورکوي، نه کومک ورکوي. دغه می پیغام ده. وسلام مخته.
السلام علیکم. زه ټول آزادۍ وکړ کوم تمامونه لایکوم. ما فائدې دا ورونه چې دا ورما څنګه کړي، دا ورما څنګه کړي بیا عمل ده. ولې موږ نو څه کولای چې موږ بلار څه دا خپل ما څه بلار څه دا کدر ولا خبرو دا کدر ولا کوي چې دا موږ دا کدر نو څه کولای چې دا خپل یو ولا ډوډۍ پیدا کړه چې نو کوي. موږ د دولت خدمت کوو، خپل د افغانستان لپاره خدمت کوو. دا اوس منان چې دا ولاد دې د فار نه دي چې دا دوی مثلا یا مجبوریت ول دا ګرځ دا احتیاج شکردار بدر خرګ دي. څوک نشي کولای چې ولادت د منې پر د خپل معاش ونیسي، پر د خپل اولاد یې نو کوي نه پکا پیدا کی. جنرال صاحب راغی لار خلاص کړو، خو څه چې طالب وو طالب وګړه په دغه زنزل پکښې وګړه د ځای بیا ځای کړه ماجر سو سره کدای سی ولا جګر طالب هم راغلی ولا دولت هم سوی ولا دی خپل په مابان کې خپل سوله کړی ولا سره وګر په افغانستان کې سره څه نه سره موږ هم په دې کې ډیر خوشاله به مولا هڅه به مونږ کړی ولا وجد خو نن نو څوک سره وژنې ګر دغه د افغانستان یو خپل خلک سره وژنې.
د آزادۍ راډیو ټول کارکوونکو ته کوټه سلامونه وړاندې کوم. بعد د سلام زه د فقیر اعظم له سوالای نه راګیږم. موږ په فقیر اعظم کې دایش زور کړی دی او قومي خان کې ټول حلال کا او کورونه وسو. زه د حکومت څخه هیله کوم چې زموږ پیغامونه د باور سره واوري. وسلام.
دوستانو، په پیغامونو کې مو د بیلابیلو سیمو څخه د اوریدونکو شکایتونه واوریدل چې یو دوست په ننګرهار ولایت کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د فعالیتونو په اړه پیغام راستولی و. البته دا یوازینی پیغام نه دی، په دې وروستیو کې په ننګرهار ولایت کې د داعش د فعالیتونو په اړه ځینې راپورونه هم خپره شوي دي او د افغانستان ولسي جرګې هم په اړه اندېښنه ښودلې وه. همدغې موضوع ته د افغانستان د ملي دفاع وزارت د اپراسیون رئیس افضل امان له ازادي راډیو سره په خبرو کې
چند قبل یک عملیات بسیار وسیع را پلانگذاری کردیم و این عملیات موفقانه در جهت عملی خود دستاورد بسیار کلان داشت، من جمله در ساعت ایسارک، شیرزاد، خوگیانی و به تعقیب در طول مدت زمانی که قطعات و جزداما و مردم عالی در روزاها و در اون مسیر گشت و گذار کرده نتانستند. این مسیرها همه باز است و فعل حاکمیت دولتی در اوج تحکیم است. به تعقیب عملیات موفقانه سارک و شیرزاد و خوگیانی و نقاط مختلف دیگه ما عملیات های دیگه در ساحات دیگه تعدید بلند در ولایت ننگرهار و کنر ساحات نورستان داره، میل مال آغاز است. امیدوار هستیم که در او جاها هم ما دیگر لانه و اما جاگاه های خشونت و بدبختی از جمعی آفرینن دشمن او را سرکوب بسازیم. در او جمع چندی پیش ما یک عملیات خود داشتیم و فعلا هم سرکوب تعدیدات در ساحات ننگرهار یک جمله اولویت های ماست. در این زمان ما به تعقیب عملیات هایی که قبلا در قندوز داشتیم، طبعا شما در جریان هستیم، در دشت هرچی و چاردره، امام صاحب، خانباز، درجات اقتاش، در اوج هم دشمن ضربات کوبیدنی را دیده بود، ولی به هر صورت هنوز هم تهدید در اوج وجود داره و ما در پی تهدیدات در روی استقامت ها هستیم. قطعات و جزفهمای ما به خاطر حفظ ثبات در خدمت مردم ولایت قندوز هستن. امیدوار هستیم که در اوج هم دشمن برای همیش نابود شود و بالاخره مردم در فضای آزاد آرامی زندگی داشته باشند.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت د اپراسیون رئیس افضل امانو چې نه یوازې په ننګرهار بلکې د افغانستان په مختلفو سیمو کې د وسلوالو ډلو فعالیتونو ته اشاره وکړه او وی ویل چې افغان امنیتي ځواکونه په ټول قوت سره ورسره په مقابله بوختي. د ډاډ ورکوي چې ډیر ژر به دغه ستونزې نورې پای ته ورسیږي او افغانان به په سوله او امن کې ژوند وکړي. یو بل اوریدونکي هم د لوګر د اسري ولسوالۍ په اړه خپل شکایت مشترک سوالی دی چې دا شکایت په خپل د څه وورو.
بلی، السلام علیکم. احمد زهرم د لوګر ولایت د اسري ولسوالۍ څخه. حضرت کې امنیتي ځواکونه شتون لري په څو کې په استعمالولو نه پوهیږي. د لپورې او غیر دا زمونږ د لوګر او د قاسم غره په نوم یادو د لوګروالو طالبانو هم سره کراشه ځولی ده او جګویه کې ولاړې دي. زمونږ مکتبونه هم دوی مسره ایسته تړلي دي. د لوګروالو طالبانو په امر باید چې حضر ته امنیتي ځواکونه نور هم راواستل. وسلام.
دې غوښتنې ته بیا هم د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس افضل امان داسې ځواب وایي.
ما به مردم لوګر اطمینان زیره میتم که اردوی ملي همیشه در خدمت شماست و همون ترتیبی که شما در جریان هستین، چندی قبل ما یک عملیات بسیار خوب را در راگونشار داشتیم که دشمن تلفات بسیار زیاد را دیدن، تحکیمات و استحکامات منا تخریب شد، تعداد سلاح و وسایل در اوجه به غنیمت گرفته شد و فعلا وضعیت به گونه است در اوجه که یک تغییر بسیار کلی محسوس است از دیدگاه نه تنها قرارگاه و قطعات و جسمای اردوی ملی بلکه از دید مردم شریف لوگر که یک عملیات بسیار خوبی دارن و به تعقیب ازی و به تعقیب دشمن ما فعالیت های بعدی خودم در روی استقامت می داشته باشیم تا مردم لوگر در فضای آزاد با آرامش خاطر زندگی داشته باشند. فقط دو روز میشه که ما یک عملیات بسیار کلان در روی ختم کردیم، ولی طور نیست که پلان های عملیاتی ما در روی ساحات ختم شده باشه. ما به تعقیب پلان ها و برنامه کاری دیگه خودم داریم، مثل که در حضر صورت گرفت، مثل که در غنشار صورت گرفت، مثل که در نقاط دیگه هم انشاءالله ما مردم لوگر از تکلیف و از رنج و از عذاب رورستان و دشمنان مردم افغانستان امیدوار هستیم که به ایمای خود از اونا، یعنی به ایمای خود مردم لوگر، برای همیشه همه ما در فضای سلامیز و ثبات زندگی کنند.
دوستانو، صبح روزی بودندی ده همده ازری ولسوالی ده امنیت پا اره ده لوگر والی محمد حلیم فدایی هم لازادی رادیو سر مرکه کرده و او پا ده اره دست ویلی و
تاس پویگی چه زین ولسوالی خوصن ازره لاتو کلو راهیسی کلابنده و لاری بندی وی مجروع که ولسوالی چی پا یو متبادل کار بندی فکر اوکلو چی بلاخر آقا لار خلاصه شو پا ازره کی نیوازی ده چی لار پا امنیت کی تأثیر لري، بلکه له اقتصادي پلو او همدارنګه له نورو دهقانانو او دی ازر له اوسیدونکو سره هم مرسته کوي تر څو هغوی وکولی سي مرکز او بازار ته د خپلو زراعتي توکو او نورو مسایلو لپاره لار پیدا کړي. موږ ازر ته سرحدي لوا انتقال کړي، د محلي پولیسو تشکیل مو هلته زیات کړی دی او هغه هلته رسېدلی دی. په خوښۍ کې د محلي پولیسو ایجاد شوی، د نظم عامه قطعات دلته رسیدلی دي او همدارنګه د رهبری په کچه باندې په لومړیتوبونو باندې د ټولو امنیتي او ملکی مسؤلینو ترمنځ یو توافق موجود دی او همدارنګه څرنګه له امنیت سره زموږ خدماتي انکشافي موضوعات مرسته کولی سي.
د لوګر والی محمد حلیم فدایی و اوس به هم ورسو د نورو دوستانو پیغامونو ته چې په جنوبي ولایتونو کې له امنیتي ستونزو څخه شکایت کړی دی.
سلامونه اونی کی عبدالغفار د مرجی ولسوالۍ د ستانی د سنگ څخه دغه عملیات چې راغلی دی ورځ مژ ایوانان مژ دنیا وی
قسم په خدای چې ټوله چیر کړی دی نوی شی په کور کې ولا که پرېښی دی یا دې عملیات بند کړي یا دې عملیات وکړي منطقه دې ونیسي چې نه عملیات کولای شي او نه جنګ کولای شي. دوی د خلکو په کورو کې لوېدلې دي د خلکو دنیا یو کنجت یا نه په قسم په خدای چې وړي دي او وړي څه کوي چې وړي حلالي هغه د خلکو دنیا یې وړي هغه شی چې د قیمت یې هغه دوی وړي کښتونه د ټولو د وچ ول دا څنګه عملیات دا څنګه.
السلام علیکم زه پراخ د ولایت د بلابلک ډول کوالی خدام ایران تاسو پر دم ورور دا موږ ډیر د دغه څه په ازاد د خصوص د قانونو راغورځي او توپونه د کورو باندې خپل ډیر خلک په ځواب کړي موږ د خصوص چارواکو په لور دا بانک دی. السلام
یا څنګه نه علم د ولادت څنګه مثال سره په تما چې ما آزادې تور کارکون خدمت باندې سلام نو ورته چې او بیا یو سلام سلام مو شر اشرف خو نو ډاکټر عبد الله کورنی او سرچار تر ورته چې ما دا راته غانو روز دې زلمانو مخنس علم نو لا څنګه نو سوال سره غلا تر شو کې د باغران مخ دی ونی سزمین دا ورته ونی سي دا غم کې دې عملیاتونه په شروع کې چې اګې په شروع کې هغه مخې ونی وي یو خاطر بس کراري د شي نه ان شاء الله چې دې ټول وګړو دغه خواسه کې تشکیل دغه خواسه کې پر هغه لار تر روان دي هغه مخیر دې چې کوي ورو دغه باغران او زمینداور د امن کې بوتونه سي څنګه لا به راشه وایي د خدای لپاره ځاتنه کې ورو د یو بار کې سي یو نسل د وسه ولا کېږي د دې لېلې شاریو په شای د وطن تر او شوا سره څنګه لا تر شوا سي جرم مخې جرم نه راني سي ما او دابل په غوښه راني سي دواله په سیره ساخلي 2000 2000 3000 3000 نو دې کې ما دا ګټه راغلم دې زرو محمد ور سي.
السلام علیکم زه عبد الحکیم له من غلات البته له شکه صاحب فلسه کومه اسلم په ټول وختو چرواک ته دغه هیله ده چې مفاخره ول سالي ته پام لري نو کې او زه په ځای د وسوان طالبان څخه خبر کې نو شو وخت یې درک نه کوم.
السلام علیکم زه پاین د نارسرای څخه خبر کوم مساکله چې ونی ول شي نی ول وسره کواری د ګریش د سنگین او د کجکری زه دغه د لوړ چارواکو دغه یل کوم چې دغه اوس د دغه لسالي کارو کې کنه دا ولا شي اخر اخر لاسته ونل وی و سلام.
د هلمند مساقله ولسوالۍ د امنیت په اړه مو د اوریدونکو څرګندونه واوریدلې. د همدې سیمې په اړه زموږ همکار صفی الله ستانکزی د هلمند امنیت قمندان جنرال نبی جان ملاخیل سره مرکه کړې چې مهم ټکی داسې دي
د وطن دښمنانو د خپلو بادارانو په دستور باندې په مساقله ولسوالۍ کې په بعضې مناطقو باندې حمله کولې. غوښتل چې د مساقله ولسوالۍ باتور ولس د غم په ټغر باندې کېنئ ولې خوشبختانه چې د مساقله په ولسوالۍ کې افغان امنیتي قوتونو او دفاعي قوتونو په یو لوی منظم او پلان شوي عملیاتو باندې فایل کړی ده. عملیات الحمدلله ډېر ښه روان دي.
ښاغلی قمندان صاحب دغه عملیات به تر څه وخته پورې دوام کوي؟ آیا داسې مشخص پلان هم ورته نیولی که څنګه؟
دا عملیات به تر هغه دوام کوي څو پورې چې د ترهګرو او د نورو د مزدورانو او د پردیو په دستور باندې پلانسونه څو جنګېږي یو نفر هم په مساقله په ولسوالۍ
بله قمندان صاحب په مساقله کې چې څو وخت مخکې طالبانو دغه ځینې سیمې نیولې وې بیرته افغان ځواکونو ونیولې، آیا اوس هم ځینې سیمې د دوی په ولکه کې شته که څنګه؟
مساقله ډېره لویه ولسوالۍ ده نو مناطق سیمې ډېرې پراخه دي. زموږ افغان امنیتي او دفاعي قوتونو به په ټوله مساقله کې انشاءالله دا تصویري عملیات ترسره کوي څو پورې چې سوله ییزه فضا په مساقله کې د مستقله د باتور ورسته رامنځته.
ښاغلی قمندان صاحب، آیا بهرنیو ځواکونو نه هم مرسته غوښتل کېږي په دغو عملیاتو کې؟ په هوایي عملیاتو کې که څنګه؟ آیا هوایي عملیات هم شته که څنګه؟
په کشتي بخش کې موږ سره دوستان کومک کوي ولې په نور برخو کې
وروستۍ پوښتنه څومره مطمئن یاست چې مساقله به بالاخره د طالبانو له وجوده تصفیه شي؟
زه په دې باندې مطمئن یم د مساقله باتور ولس د خپل نظام خپل دولت سره همکاره ده، همکاري ورسره کوي. د هغوی په کومک همکاري باندې افغان امنیتي او دفاعي قوتونه تر خپل توان طاقت نه افزودي هلته کار کوي انشاءالله تعالی او دا وظیفه به په سر رسوي. دا منظم پلان شوي عملیات دي چې هغه به ترسره کېږي او سوله ییزه فضا به رامنځته کېږي د مساقله ولس.
د ازادي او اورېدونکو د خپرونې مینهوالو پر امنیتي مسایلو سربیره ځینو اورېدونکو پر نورو مسایلو هم خپل نظرونه زموږ په پیغام ثبتونکي دستګاه کې پرېښېدي چې د دوی په غږونو کې به یې واورو. البته د پیغامونو تر خپرولو د مخه دا یادونه کوم چې دغه ټول موضوعات د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي بلکې ستاسو دوستانو د راغلو پیغامونو پر اساس جوړیږي. دا تاسې او دا هم ستاسو پیغامونه.
السلام علیکم استاد برنامه ده کندار برایت معروف ولسوالی وستی را ده کندار سار سخطاف ده پیغام پریزم جمعه ده دولت سخدای هیره ده چیز مزه معروف ولسوالی سری ده افغانستان ده خار په نظر وکتل سی نور ولسوالی ده زیاد مشکلات سره مخامخ ده چی نه سڑک پخته وی ده او نه مکتبونه ده رو ده دیارس کارک شیوال افغاندی سیم خاده ده ریده ده ده شاغت خسر ده بازار خالک استفاده کوی بر په هیچ ذاک هم کار نکوی وکرم
زه خاندره مینوال د پکتیا ولایت د زیرو ولسوالۍ اوسیدونکی یم. په اول قدم کې د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته د زړونو کومې سلامونه او نیک هیلې احترامات وړاندې کوم. دوهم قدم کې زه د افغانستان جمهور رئیس او د پکتیا والی او د زیرو ولسوالۍ ولسوال څخه خواهش کوم، عرض ورته کوم چې په 14 کالو کې ځاځیو سره اړیر ځاځیو سره وادي کلکې کلکې وادي وشوې، سروې وشوې چې دا د 50 کیلومتره سړک نه بلکې په خو غلطول کوي. حکومت نه جدي خواهش کوم چې د پکتیا د زیارو ولسوالۍ سړک 14 کاله کېږي خام دی او ټول خلک دولت سره ملاتړي دي او ټول خلک په دولت کې دي. متاسفانه دولت ورته خاص توجه نه کوي، سړک خام دي، هر څه ترې بې سوره دي، خاص توجه نه کوي. دولت نه دا جدي خواهش کوم چې د ولسوالۍ ته خاص سړک پاخه کړي، د برمسرک کار ونه کړي لکه شرنا ولسوالۍ چې کوم سړک پوښ شوی دی، داسې یو کار بنیادي کار وته وکړي داسې مصرف شو ټولې بزیه یو بار مصرف کارونه وشول.
السلام علیکم، زه د موټروان په یو خبرې کوم. د هرات پر لار ډېر حالات خراب شوي دي او موټروانان یې پستولي دي، ځینو ته یې لاسونه پرې کړي دي. نو موږ د اشرف غني ته دا غواړو چې دا لار ډېر امنیت کې ده، ډېر خراب شوی ده، خپل دا چارواکي پکې دغه دي.
السلام علیکم، زه رامدین یم د اروزګان د ولایت د جزو د ولسوالۍ د چونې د کلی خبرې کوم. موږ د دولت سره هیل د چمور کلینیکو ته ولاسو، موږ ته شي دوا نه راکی ګرا شي دوا ګر مړو خلکو ته کی فایز موږ غورو شي.
السلام علیکم، زه احمد الله یم د هلمند ولایت څخه خبره کوم. زه یو متروان یم بارولم کې متر چلوم. موږ په هلمند کې د موږ والی د اعلان وکړي چې نور وتا سی په دشتونو او په ریګونو کې مزلونه نه کوي. نو موږ د نیمروز څخه تر بارانچی پورې کله کله ځو، زیات وخت موږ دغه تجارت یا ترابات ځو. نو دا به موږ ته مشکل نه وي چې موږ د نیمروز څخه پر دلارام راګورو، بیا پر ګلشته راځو، د کندهار پر درایي لشکرګاه ته راځو، بیا د لشکرګاه څخه په ناوا کې او بیا په هزاره جوت کې تیریږو او بارانچی ته ځو. دا موږ هم مصرف شو، هم لار ډېره اوږده سوله، دلته د نیمې ورځې لار ده، هلته موږ د درې سوه ورځه لاره کېږي. او بیا یوازې دا نه، په سلګونو په مټران په دشتونو کې خپل روزګار دپاره کارونه کوي. څوک بوټي کوي، وطن چوړي، څوک مالدار دي، څوک بلوڅان دي، څوک په څنګه دي. نو دا به ټول په دا دشتونو کې لارې بندي. دا چې بیا ول هلمند ته رالی ډول زه به نه د غلو پشتباني کوم، نه به د غلو سره عمل یم. نو اوس چې موږ دغه نیمروزه را روان شو، بیا تر برنچی پورې ځو چې موږ سفر هرې پوستې شل شل افغانۍ واخلي، زموږ څونه مصرف وشي. او بیا دا خلانه شل افغانۍ څه چاکه نو پوسته د سړي څخه سل افغانۍ، 200 افغانۍ غواړي. وسلام.
السلام علیکم، ملنګ زه هم د کونړ ولایت په مرکز اسلامآباد څخه. زموږ په کونړ کې بیکاري زیاته شوې ده او ټول ځوانان خارج ته د تلو لپاره ځانونه چمتو کوي او زیات خلک روان دي. غواړو چې حکومت په دې برخه کې اقدام وکړي چې ځوانان ته د کارونه پیدا کړي تر څو چې د خارج ته د تګ مخه ونیول شي.
محترم ورور، ستا او د نورو اوریدونکو نظر او شکایتونه مو اوریدل چې هر یو ته به انشاءالله په راتلونکو خبرونو کې له اړوندو مسؤلینو سره خبرې وکړو او دغه ستونزې به ورسره شریکې کړو. د خبرونې په پای کې د پیغام ثبتون کې دستګاه شمیرې اعلانېږي، در سره ویلې کې ستاسو د نورو ټلیفونونو په تمه یو. تر بیا مو پر خدای سپارم، الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ازادي راډیو لوونه تر وو